د ازادي رادیو د سهارنی یو ساعت خبرونه تشرغلست. د نیوی المریز کال نوی سهار او نوی کال مو نیک مرغه. پای له خبرونو کوو. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ودې په حال کې ده. د ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود، هلته د IFRC په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید 19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یوه ملي سوداګر شمس الله عطا لخوا د 2.5 میلیون ډالرو په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د ښاغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالوی هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري معاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی. زلینسکی پرون له CNN سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې دخیل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. دا په وروستیو 10 ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اژانس ته ویلي وسلوالو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حملې سره دغه 12 سرتیري ووژل. نن د نوي 1401 هجري لمریز کال دوري حمل لومړی نیټه د نوروز ورځ ده.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی.
خلک وایي چې د طالبانو له خبرداریو سره سره به نوروز ولمانځي.
تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحګاه ته ورسو او د نوروز نه حتی تللی وکړو.
سبا اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس جوړیږي چې پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. دا هم وري چې د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې دا روانه جمعه به عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي. د ورکو عزیزانو پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه دراپورونو برخه ته. نن د نیوی 1401 هجری المریز کال دوري حمل لومړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز پر رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ مانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمیر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ښیي ویل
As a new spring arrives, I'm hopeful that
په داسې حال کې چې پسرلی پیلیږي زه هیله من یم چې دا کال د لویو او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پیل د ټولو لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. ټوماس ویست هم په یوه ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د له خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سوله ییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوی کال یا نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږ کال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویترز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتۍ نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویترز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخه نه نیسو. د نوي کال پیلې دو سره دغه راز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
نن د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده چې خلک دغه ورځ د نوي پیل او د نوروز په توګه په جشنونو او ځانګړو میلو سره لمانځي. له ازادي راډیو نن د ورځې په جریان کې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه اوریدلی سي. د نورو کلونو په توپیر ساش کال د کندز ابدان دښتې ته د خلکو تګ را تګ زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال مو په خپل راپور کې دغه سمسوري دښتې ته بیایي چې خلک په میله ورځي.
پسرلی پر رسیدو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ راتګ زخته زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغه سمسورې دښته ته د کندوز له بیلابیلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ دښته ابدان ته راغلي یو. دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاسو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس ول چې امنیت بېخي ډېر شوی ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زخته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به هم چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر ووایي که هغه شپه که ورځ الحمدلله امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د کندوز امنیتي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي. د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د ابدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وخت وشې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
ازادي رادیو ته ورجست د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیران سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې کیږي، د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره مهمه بللې. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
سبب اسلام آباد افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان دی وی بلې غونډې کوربه وی. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سی په خپل وی پانه کې په وی اعلان کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 23مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي، د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلې دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغې پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان دغه راز په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعاله کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، ژر تر ژر دغه وجهي صندوق فعاله کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېرې اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د غونډې په درشل کې په یوه مقاله کې ویلي چې د اسلامي نړۍ هیوادونه باید په ګډه په افغانستان کې د بشري ناورین او د دې هیواد د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. عمران خان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر تعامل ټینګار کړی، هغه حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به هم کوم پلاوی دې غونډې ته واستوي که نه، د طالب ویندویانو څخه د ځواب اخیستو هڅه وکړه خو څوک خبرو ته حاضر نه شول.
طالبانو په پنجشیر کې د دې ولایت د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی له دندې لرې کړې. هغه څه چې د څارونکو په وینا په دې ولایت کې د طالبانو په لیکو کې اختلافات شي. دا هم جزئیات
د پنشیر د امنیت له امیریته د عبدالحمید خراسانی ګوښه کول او هلته د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي والی او امنیه قمندان څخه د هغه شکایت په سیمه ییزه کچه د طالبانو په رهبرۍ کې د پراخ اختلاف خود نه کوي. وروستیو کې دواړه لوري د یو بل پر ضد توند ژبه کاروي. عبدالحمید خراسانی د طالب چارواکو لخوا له دندې د ده د ګوښه کېدو په غبرګون کې د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوي قدرت الله او یو شمیر نور سیمه ییز چارواکي په فساد، ظلم او غلا تورن کړي.
مولوی قدرت الله چیرته جګړه کړې؟ امنیه قمندان چیرته جنگیدل؟ څلور غلا او باشان راغلی او په خلکو ظلم کوي.
عبدالحمید خراسانی اوس د خپل برخلیک په اړه د طالبانو د مشر مولا حبت الله پریکړې ته په تمه دی. وایي په پنشیر کې د طالب چارواکو امر او پریکړې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت پورې تړلي باختر اژانس خبر ورکړی چې د پنشیر ولایت د چارواکو په وړاندیز او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په منظوري عتیق الله صدیقي د عبدالحمید خراسانی پر ځای د دې ولایت د امنیت نوی امیر ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د پنشیر د والی ویان ابوبکر صدیق رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې پر عبدالحمید خراسانی د غلا او لوټ تالان تور پورې کړی دی.
نشانی ولی پنشیر د پنشیر د والی لادرس غواړم وایم چې عبدالحمید خراسانی درې میاشتې وړاندې د امنیت لامیرته ګوښه شوی. عبدالحمید خراسانی یو لجوج غل او لوټونکی وو او اسلامي امارت سره په یو ځای کېدو یې غوښتل خپلې هغه بدی چې کړې دي پټی کړي.
د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره مو دا موضوع شریکه کړه خو خبرو ته حاضر نه شول. موده وړاندې په یو ویډیو کې د پنشیر د امنیت مخکینی امیر عبدالحمید خراسانی د طالبانو مشر مولا حبت الله ته په دې ولایت کې د طالبانو د نومول شوي والی او امنیه قومندان څخه شکایت کړی و چې د پنشیر ولس د والی او امنیه قومندان د ظلم او ستم له لاسه سختو ستونزو کې دی او باید دا دواړه له دندو ګوښه شي. خراسانی خبرداری ورکړی و که طالبان د پنشیر د والی او امنیه قومندان ظلم ته پام ونه کړي د پنشیر د خلکو او د ده په خبره د حکومت ترمنځ به واټن زیات شي. عبدالحمید خراسانی د طالبانو له واکمنۍ نږدې کال وړاندې د هغوی له سرسختو مخالفانو وو او په ویډیو کلیپونو کې به یې طالبانو ته د ترهګرو خطاب کوو. خو وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام له چارواکو سره د مخالفت په پایله کې د ډلې سره یو ځای شو.
نور بس دی له شوو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
او اوس مې یو بهرنی مسأله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر شوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ شي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. زلنسکی پرون یک شنبه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی. زلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله مند دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4 راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پورا پور کې موردل په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نش پوجوشتم ورځ د اوکراین ولسمشر یور بیا خپل روسی سیال باندې ځخ کړي چې د رواني جګړې د پایتړسېدو لپاره دی ورسره خبري وکړي. د پاکستان په اړه راپور ورسته د خبرونی په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې راټول شوی مسائل نوی کال او نوروز ته ځانګړي شوی دي. نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوی کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپل پخو ودرېږي او وایي چې د بیکاری کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي. خو ځینې نور بیا وایي چې د بې وزلۍ له امله یې د نوي کال د نمانځل لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د 1401 مریض کال لمړی ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوې جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دوکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل:
نوروز ده، هفت میوه اخیستی وو، اوس تصمیم لرو که مایی جلبیانو واخلو. سبا بخیر تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحګاه ته ورسو او د نوروز نه ښه تعطیل وکړو.
خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د نمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته یې اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیره یې بېکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو ورول، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز په رارسېدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمینه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسون ټاکل کېده. هغه څه چې سږکال یې څرک نسته. دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز له رارسېدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. د نوروز یا نوی کال اړوند یو راپور کې اوري چې یو شمیر هنرمندان چې د جمهوریت نظام پر مهال د نوروز نمانځنې په محفلونو کې سندرې ویلې، وایي چې په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ډیره سخته ده.
د هنرمندا سندرا تیر کال د نوی کال له پیلېدو له ګوړاندې په ټوله لیوالتیا او خوښۍ ویلې وه، خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره به یې پر مخ د هنر دروازه تړل کیږي او مجبوریږي بچي له افغانستان کډه شي. سیف الرحمن سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمه ییزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم پوهنځي فارغ دی او 14 کاله کیږي چې هنر ته یې مخه کړې. سیف الرحمن تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندرې ویلې او خلکو ته یې خوښي ورکړې. وایي د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلې کې احساس نه لرم، ستړی او ناهیلی یم. په دې هیله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوی کال ولمانځو. دوی نوروز ډیر ښه نمانځي. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې نمانځه، خو بدبختانه اوس مو وطن نام نه دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوي.
تازوان هنرمند چې نسبتا په یو سنتي کورنۍ کې زیږیدلی، لسلو زیات سندری ویلی د دنور هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سیف الرحمن که څه هم کډوال دی خو آرام نه دی ناست او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشته له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېر هنرمندانو او د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرمست او فرحت دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزلۍ رسېدو وروسته یې هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې او له همدې امله هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل مات شوي دي. تېرو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شي چې پکې طالب وسلوال دی او هنرمند هنري وسایل په اور سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. په یوه بله ویډیو کې بیا ښکاري چې طالب وسلوال یو شمېر موسیقي غږونکو ته د هغوی د موسیقي وسایل په غاړو کې اچولي او د شکنجې په توګه یې د سړک په منځ کې پیاده روان کړي او له خلکو غواړي چې د هغوی ننداره وکړي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه اوریدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونو لامل شول شي یو ډېر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فاروخ دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان په رواني توګه اغیزمن کړي خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. خغل فاروخ هم ازادي راډیو سره خبرو کې هغه مهال چې په افغانستان کې وو په نوروز کې د موسیقي او نورو منځونو کیسې کوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوخت و چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نکیدل.
زه فکر نه کوم چې سکال بلکې د نورو په څیر نه وي. زه پوهیږم چې په ډیرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره ووسو، مرسته ورسره وکړو او خوښي وساتو.
خوش بسازیم شان.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپل رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد د کب په شپږویشتمه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز منځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کړه.
اصلي موضوع دا ده چې د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د کامو له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي او نور د رسنیو او د نورو خلکو په موارد باندې علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه چې اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري هغه شیانو سره ټول خلک محتاط اوسي.
له هنر، موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسيږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلي سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې خپل هنر لرې شوی، بلکې تیرو وو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز د راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډیر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زده لای وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهیږم څه ډول درته وایم. هیڅ څه بیانول نه شم. داسې حالت چې هیڅ مې په ژبه ناراضي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغونی تاریخ دوه بازوګان یادېږي چې د دې خاورې له تاریخ سره وګدري خاوتړاو لري.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم ده. د طالبانو حکومت باید چې دا مایوبینو د مالیلونو رپی ورکی، ځکه چې روژه راغله. روژه کې به د ورځې روژه سو، د شپې به هم روژه سو.
حکدل د هلمند ولایت د سرپتماس کې ما ز ورجان دغه غشتنه لرم چې دغه زموږ د هلمند ولایت دغه شمالي ولسوالۍ چې دی ورجان دغه دلته ګسره کابل ډاکټر نسته. دغه د مساکلا بازار ته کزما ځخ کم ډاکټران په کابل او په لښکندار او په لښکرګا کې اوري. دغه د مساکلا بازار ته دی یو کابل ډاکټران راشي. دغه ورجان موږ مریض د لښکرګا تر سوو یا کندار تر سوو د یعنی د ژوند ول ویږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
لا اسد الله لودین مننه. لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. د دې خبرونی د مهمو خبرونو غوړچان یو ور بیا. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلی وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادي په حال کې ده. د ریاست پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د فرانسې یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووینونس ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود، هلته د آی اف آر سی په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید 19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یوه ملي سوداګر شمس الله اتاله خوا د 2.5 میلیون ډالرو په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د شغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري معاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی. زلینسکی پرون له سی این این سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې داخل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اجنس سره په خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. د پورستیو لس ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اجنس ته ویلي وسلوالو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حملې سره دغه 12 سرتیري ووژل. او اوسم د سیمې په اړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل
د پاکستان د مرکزی پارلمان ولسی جرګې پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دا جرګه به د مارچ په 15 د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه رای واخلي. د بل 2013 میلادي کال رئیس چې عمران خان د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته آزموینه وي. عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه د رای اخیستو اعلان د ولسی جرګې رئیس وروسته له هغې وکړ چې په دې جرګه کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تیره میاشت د عمران خان په وړاندې ها وړاندې کړه او ویل چې هغه په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی ځکه د خپل ګوند د پاکستان تحریک انصاف ګوند شاوخوا 10 غړو له دې ګوند انحراف کړی دی. دغه انحراف د دې سبب شوی چې عمران خان له 122 څوکیو څخه چې په پارلمان کې د اکثریت لپاره اړینې دي لږ تر لږه 12 څوکۍ کمې ولري. په دې جرګه کې اپوزیسیون ګوندونه په ګډه 113 څوکۍ لري خو که له پی ټی آی څخه اکثره وتلي غړي د عدم اعتماد په اړه د رای اخیستو په مهال ورسره یو ځای شي نو به اکثریت خپل کړي. اپوزیسیون عمران خان د اقتصاد او بهرني سیاست په ناسم مدیریت تورن کړی خو نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. تر اوسه د پاکستان هیڅ یو صدر اعظم خپله کاري دوره بشپړه سرته نه ده رسولې. عمران خان په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې پر هغو وکیلانو چې له ګوند څخه یې لاره جلا کړې غږ وکړ چې بیرته ګوند ته ورستانه شي. هغه وویل که بیرته راستانه شي نو به وبخښل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ډیر سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو قدرمنو مینوالو او په تیر بیا د ورکوسو عزیزان او ریدونکو ته زه تای روشان وړاندې کوم تر هر څه مخې ستاسو روغتیا او سوکالي غواړم خدای دې وکړي چې د پسرلي پر اتلو سره ستاسو هیلې او هغه ارمانونه چې په زړونو کې مو دي تر سره شي او په تیر بیا ستاسو هغه ورکسي عزیزان چې په لټه کې یاست پیدا شي او یو د بل په لیدو سره مو سترګې روشانه شي گران اوریدونکو لکه څنګه چې مو په تیر خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې موږ تل ستاسو را رسیدلي پیغامونه چې کوم تخنیکی یا بل ستونزه ونه لري خبرو خو بیا هم زموږ ځینې ګران اوریدونکو دا شکایت او ګیله کوي چې ګواکې موږ د دوی پیغامونه نه دي خبره کړی یا نه خبرو د مثال په توګه وایي چې دا زما څو هم پیغام دي چې تاسو ته در استوم خو تاسو یې نه خبروي په داسې حال کې چې د دوی کوم پیغام موږ مخکې هیڅ نه وی ترلاسه کړی ځکه چې زه دغه خبرونه برابروم او جوړوم یعنی چې ټول پیغامونه زه په خپل اورم نو د دوغ اوریدونکو پیغام تر هغه مخکې ما هیڅ نه وی اوریدل په هر صورت زه بیا هم په دې خبره تاکید کوم چې ستاسو پیغامونه موږ همیشه خبرو خو په دې شرط چې کومه تخنیکی ستونزه ونه لري او تاسو هم کوشش وکړئ تر څو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړ توګه راولیږي یعنی چې تل خپل نوم ادرس او د تلیفون شمیره په خپل ووایست او همدارس د ورکسوي یا پیدا سوي عزیز نوم او نشانه یاد کړئ نو په همدې هیله راځي چې لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په حق معلومات راکوي
د کشمن تر خلیم د کابل ولایت د حساب د لسوالینا دوستانو یو کس مو د مخ کې د مسعود خرمی په نامه باندې دی ان هیواد نه زنګ وهلې او ازدل ته باندې مو د کورنۍ نه معلومات نه لرم هر څوک د مسعود خرمی پاک معلومات غواړي ماته دې زنګ وي د ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکما زموږ ټلیفون شماره دا 0 واویا 0 3 0 3 6 0 واټیا شماره بیا تکرارم 0 و 8 0 8 0 6 8 و د واتس اپ شماره مې 0 9 8 1 1 0 1 نور مو اخینه کوم خدای په نام
بلال تنها پیغام پر اقدام د ننګرهار نه تمن ملګری د عمر په نوم ماشوم پیدا کړي د پرا ولایت د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکو دي نو کداغه ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دی ورسره اړیکه ونی سي ټلیفون شماره ورته وایم 0 8 1 6 2 6 2 3 2 یعنی 0 8 1 2 8 2 8 2 2 روشن شمارا 0 9 6 6 6 8 0 8 1 یعنی 0 8 9 6 6 8 1 پای کې امتیان شمارا 0 1 2 2 6 1 6 4 یعنی 0 8 6 2 1 6 4 که دغه عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دی ورسره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دی ترلاسه کړي ازادي راډیو زنده باد چې دغه خبرونه سازه یو خلک وکړي خپل ورکشوي عزیزان پیدا کوي تاسو ته ښه وخت
سرتاج ننګرهارې در سره مولا ننګرهار ولایت نه یم سل د مونږ سره جعفر فنوم یو ماشوم دی او دا د مزار شریف نه نادر کشه دا یادونه کی چې د مزار شریف یا د شولګر د سیمه یم نو که هر چاته معلومات وی جعفر بنوم ماشوم دل تده پنګرهار کی او زبرتا شماری وای مګه دغه شمارو دی ورسره اړی کونی سی کچيري دا د هر چا وینو ابه واپس ترلاسه کی دوم دی طریقې نه مشماری دی چې 0 273 903 904 بلشماره ورته وایم بلشماره اتصالات د 0 500 85 55 40 روسي شماره ورته افغان وایم 0 900 404 904 شماره ورته یو بیا تکراروم لمړی ورته ری واش شماره وایم 0 9 0 3 9 0 4 اتصالات شماره 0 8 3 5 2 5 0 0 روسي افغان شماره 0 2 5 0 9 2 5 0 9 0 1
باور خوستایم خیسته خوستلیتنا زموږ ملګری یو حلق پیدا کړی دی محمد الله نمیږي دا میدان وردګ ولایت اوسون کړی دی محمد الله تقریبا 11 کالونو دی چې خړرنګ ستانري او لګونګا هم نه خبرې نشکولای کڅو کې پېښ نه یا خپلوان غاوري په دغه موبایل شماره بیا اړیکونه سه رشر شماره درته یادوم 0 9 5 0 3 0 0 5 یعنی 0 9 5 0 3 0 3 0 5 او یو چین شماره یادوم 0 9 5 0 6 5 0 6 5 یعنی 0 9 5 0 6 5 0 6 5 رشن شماره یو ځل بیا مې یادوم 0 9 5 0 3 0 0 5 او چین شماره را 0 5 0 6 5 0 6 5
پرهیز پسرلی مو تاسو تل پاتې او دایمي اوریدونکو د ننګرهار د عامې روغتیا مخې سره مې یو ماشومه پیدا کړې ده د 0 9 5 0 کالو به د دې د خولې نومې زرغونه دی سره ویښتانې دي او تورې جامې په تن دي او د مور او د پلار نوم نه ورځي که دغه ماشومه که د هر چا فامیل پورې تړلې یا د هر چا یا لور یا وریره یا خورې نو په دې نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 8 2 2 6 5 9 0 0 8 2 2 6 5 9 0 روشن نمبر دی 0 9 8 3 0 3 0 0 0 9 8 3 0 3 0 0 0 مننه روشن صاحب چې زمونږ پیغامونه نشلی او دغه پیغام بیا بیا خپور کړی دی ماشومې په خاطر ستا د خدمت نه نړۍ نړۍ مننه چې د افغانانو دپاره ته تلپاتې خدمتونه دې کړي و کوي وسلام
زه تفصیل خوستایم بیا له ګلابونو خوست ولایت څخه یم موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی دی چې نوم رضی الله یادوي سپین کالي په تن دی دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم نو که د هر چا وي موږ ته دې په دې شمارو معلومات راکړي که څوک خپلوان وي یا څوک د کورنۍ غړي وي د ټلیفون شمارې ورته وایم لومړی ټین شماره ده 0 2 5 0 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 5 0 8 1 8 1 روشان شماره ورته وایم 0 2 9 8 1 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 که څوک غواړي چې په واټس اپ یو ویني بیا دې نو په دغه شماره اړیکه ونیسي موږ به ورته عکسونه ولېږو 0 2 9 8 1 8 1 8 1 دا شماره یو ځل بیا هم تکراروم 0 2 5 0 1 8
یواتیا روشان شمارا صفر سو نه ویشت یواتیا 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 واتساپ شمارا صفر سو نه ویشت یواتیا 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 تر بیا خو وختونه بای بای
درنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل د همدی پیدا شوی کسانو په جمله کې وي اوس په همراسو د هغو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو سوب عزیزانو په لټنه کوي.
زمانوم نجیب الله ولد محمد عمر د کنړ ولایت وټپور ولسوالۍ د قرو د کلی اوسیدونکی یم. زما کشر ورور رفیق الله ولد محمد عمر د قرو د کلی اوسیدونکی دی. د تیرو څو ورځو راهیسې نادره کړی عمر یې پنځه لس کاله دی که هر چاته یې معلومات وي نو په لاندې شروع له موږ سره اړیکه ونیسئ. صفر اووه سوه شپږ شپېته اته دېرش پنځه دېرش صفر پنځه صفر شپږ اویا اته پنځوس دوه ویشت صفر شپېته بل نمبر صفر اووه اویا څلور سوه اووه پنځه شپېته یو شپېته. مننه. ژوندي
زه شیر محمد د زابل ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. محمد عالم د محمد هاشم زوی د زابل ولایت د قلات ښار اوسیدونکی د شپږ کلو په عمر دی. شنې سترګې او سور رنګ لري. له شپږو میاشتو راهیسې نادرکه شوی دی. که چیرې دی په خپله دا پیغام اوري او یا یې بل څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې په لاندو شمیرو تماس ونیسي. صفر اویا ناویا نوی نسو و دیرش یو ځل بیا صفر اویا ناویا نوی نسو و دیرش بل شمیره صفر اووه سوه درې سوه اویا شپږ سوه اته اتیا یو ځل بیا صفر اووه سوه درې سوه اویا شپږ سوه اته اتیا وسلام.
محمد الله غزنی ولایت اندړ ولسوالی امنانو باد منطقې دی نیازداد کلیم. ازادي راډیو ته یو پیغام پریږدم. ما پلار د ستلس کال کې سنادرکه د اصلي نیتاج محمد او مشهور په بند ده. پلار نوم یې عبدالغفور ده. چات معلومات وي په دوه شمېرو دي زنګ وږي صفر اووه اووه پنځه اووه صفر درې یو څلور څلور بله روشن شماره ده صفر اووه نه اته شپږ دوه اته یو نه دوه. شماره بیا تکراروم صفر اووه اووه پنځه اووه صفر درې یو څلور څلور بله روشن شماره ده صفر اووه نه اته شپږ دوه اته یو دوه نه. خپله شیرني دې هم واخلي. ازادي راډیو مننه خدای کوم.
السلام علیکم وروره. منګه په نمبر باندې پیغامونه پریدو او تاسو نن نشروي وروره. نو زه غواړم وروره چې دا پیغام دې منګه نشر کړي. دغه نمبر کې منګه دا پیغامونه پریخي دي. پس محمد په نوم باندې چې ما خاوند نه درک ده د کندوز د هوایي میدان نه درک سوې ده. زه غواړم چې دا پیغامونه نشر کړي او خدای وکړي چې دا سړی دې پیدا شي. ډیره بخښي او ډیرې دعاګانې به درته وکړم وروره. الله دې سپارم په مخالخه.
گران خور ستاسو دغه پیغام مشته د لومړي ځل د پاره را رسیدلی دی. یعنی چې تر هغه مخکې مش ستاسو هیڅ کوم پیغام نه و تر لاسه کړی. مش دا دی ستاسو دغه پیغام خبرو خو متاسفانه چې تاسو په هغه کې خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړی. خو مش لنی کمرغه دغه شمیره د کمپیوټر د لارې پیدا کړه چې دغه د ځای لولم صفر و اته درې اته صفر دوه شپږ پنځه پنځه. شمیره بیا تکراروم صفر اووه سوه درو اتیا اته سوه دوه شپږ سوه پنځه پنځوس.
سلام علیکم. علاوالدین یم د هلمند ولایت څخه. زما مشر ورور دی ورک شوی دی. نو تقریبا د اووه کاله کېږي چې ورک دی. د شلو کالو هغه وخت نو مشهور په منډې اصلي نوم یې نور محمد دی. که څوک معلومات لري په دغه نمبر بیا زما سره معلومات ونیسي. صفر اویا پنځه دېرش پنځوس درې سو درې څلوېښت. یو وار بیا درته وایم صفر اویا درې پنځه سو پنځوس درې سو درې څلوېښت. په مخه ښه.
سلامونه تاسو ته. بیا هغه خواږه چې غوږ دی او ازادي راډیو تعقیبوي ټولو ته یو خاص سلام کوم. وخت مو بخیر. زه
حسیب الله خاموش د ننګرهار ولایت او بیا د کامې ولسوالۍ څخه یم. زموږ د ترزوی چې نوم یې ساحل دی، لس کاله عمر لري، شنې جامې پرتن دي او عصبي ستونزې هم لري. د کندهار ولایت سپین بولدک کې نادرک شوی دی. که هر چا ته په دې اړه معلومات وي، د مهربانۍ له مخې دي په دې ټلیفون شمیرې اړیکه ونیسي. اول اطلاعات شمیره وایم چې واتس اپ هم دا او په موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1502، یعنی 0 98 99 1502. بلا روشن شماره ده 0 98 99 1502.
خیر لادی پایم لکندار ولادت سنډه کې نیوځه ده. موږ د دوستانو څخه یو خاص فکتو دی چې محمد سلیم په نامه نیوځه او د پلان می عبدالرحمن نیوځه. د نیکان می عبدالقیم دی چې څنګه د ولسوالۍ او څنګه د نګهان کې دی. کچیر په کوم ځای ته پاتې یا شاو دې دی یا موږ معلومات په دې خطر کې څنګه چې مور په لار ډیر ځات په زیر دی. موږ چې ټول شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه در هر سمه که تایر جانه تاسو او طول که درمون آوری دون کتن زما یو دوستی در رحیم الله پنون بانجینو کدهی چی ری زما آواز آوری خیلی ده چی زما سر پا همداغ شمیره چی در روشن ده خالی که ونیسی شمیره و توای ما سپر و دوار نه سپر نه ات سلور و ات د شمیره تکرار دی سپر و سوا نحنوی سپر اتنوی سلور سوا ات اویا اویا هم دوام شمیره دا افغان دیسیم سپر و بیا دوار سپر دری شپاش پینزه دری و و د شمیره تکرار دی سپر و سوا شپورچش درو پینزوس و اویا لخدای تامان.
بله السلام علیکم صاحب روشن صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیم حاجي فرید د فراه د ولایت د بند ننوتو ستاسو سره په لین کې یم. ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم ولسمل، تقریبا 16 کاله یې عمر دی او دا 12 ورځې کېږي چې نه دلاکه سوی دي. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري، کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راووي. 40 لکه افغانۍ جایزه لري، ځینې نقشې دغه هلک لري. سترګې یې تکې شنې دي، د راسته لاس یوه بټه ګوته یې پرې ده. نو که هر سړی زنګ راووالي 40 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور. د ټلیفون شمیره یو ځلې بیا 0 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور. روشن صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پر دم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3.5 کال کې رخصوی دي د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی دي. عمر یې تقریبا 39 کال دی. علامه او نشانه یې دا دي، پتنه ګردی دی او پرنګ نمرنګ دی او د لاسو او د پښو خپلې کښنکی دي او د لاسو ګوتې لندکی دي. پر مخ باندې د کالدانې ټپ دی، پر یو د دوه باخوګانو چې یو ټوک ویلي د کالدانې کښنۍ ټپ مارمېږي او د دیني علم زده کوونکي جانې طالب دي، سبقان وایي او ډېر چالاک او بیدار حالت دي. هر مسلمان ورو کې په هکله معلومات لري پر دغه څلورو شمېرې زموږ سره تماس ونیسي. بي سي شماره 0 0 1 3 5 2 5 6. سلام شماره 0 0 1 1 1 2 9. اتصالات شماره 0 0 8 دوار شپل نه دوار سلور دوار او اریباش مره سپر دوار او یو پنزه نه پنزه اتا دوار دوا و سلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه چې موږ پیغام مشریه
زو مرسان د نیوی څخه در سره په تماس کې زما یو زوی چې نسانو میږي شپږ میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه دی که چاته د دې پته وي چې مور او پلار یې ورپسې ډېر خفه دي په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 5 5 1 5 9 8 1 بله شمېره 0 5 8 4 5 5 2 و سلام سوار سو کالو دے
السلام علیکم روشن صاحب تاسو سلامونه ټول همکارانو د دې ورک عزیزانو په خبرونه کې پیغام سفتو متا محمد نور نورانی کابل نه مننه خاصه ته پته ورور می یو مرګره ورک دا د راغه په نام ده د خوشاله کازوی ده او خاصه ته پته مو سره د بدو شمیرو اړیکه ونی 0 5 5 3 1
سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته روشن صاحب په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسي زه در سره سلیم تنها وصل شوم د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ده روشن صاحب دلته زمونږ په خوا کې ګاونډیان دي دوی یو ماشوم نادرکه شوی دی او د بشیر په نوم د پلار نوم نجیباز دی او کورنۍ ډېره زیاته خفه ده که چاته هم د دې ماشوم په اړه معلومات وي او پیدا کړی وي د انساني او همدردۍ له مخې دې له ما سره د دې شمېرو اړیکه ټینګه کړي لومړی اریبا شماره وان انټین 0 5 5 3 0 8 اتصالات شماره ده 0 5 3 8 8 2 9 نمبر سر کې تین شماره بیا وایم 0 5 5 3 8 کته سره شماره وایم 0 8 2 8 2 8 9 2 روشن صاحب تاسو نو ډیره زیاته مننه کوم چې مونږ ته یو داسې برنامه په لاره چولې چې مونږ پکې د ورک شو عزیزانو لټونه کولې شو او د ازادي راډیو د مشرتابونه بیا هم زیاته مننه کوم خو وخت
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه اسمت نیمیزم د لاله جان اکرم د سی ګران ورکته نه میاشتې وخت کې ژوست د بنی د دسته د جلاور تکللې دي ګران میزي د سید ګل زوی دی لاله جان اکرم د سی دی زما لمبر دغه د سید پر و 8 5 2 3 4 5 5 بلش میارم داغه د سپر و 8 3 4 2 9 3 8 و ارزو چې مال ما چې په دغه شمیرو دي مشته زنګ وې د خدای په امان
د خلیقا د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اوسېدونکو یم زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته د ملاصدو اخول په نامه زما د یو خاله زوی دی د تیر انقلاب د طالبانو د تیر انقلاب څخه ورک دی تر دې وخته پورې درک نه دی معلوم یو چا مورتی ته ویلي و چې د ازادي راډیو کې پیغام پرې شو نو مې ملاصدو اخول د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اصلي اوسېدونکو دي خو پیلي اوسېږي د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ د خلاش د ناوې اوسېدونکو دي پیلا نالته اوسېږي کورنۍ نو کدا ور د چا سره یې یا معلومات سره یې یا پیغام چا ورېدلی وي یا نمبر پرې شي وي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 4 8 4 4 نو د مهرباني د مخه څخه دا مورکی سره به مو لور مهرباني وي نو مورکی چې تدې وسه کاږي پراته دي نو تاسو د همکاري په یل ده مننه وسلام
درنو دوستانو د نن ورځې د خبرونې وخت د دغه ورسی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ساعت او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې واوسو، تاسو ته ښه ژوند او ښه چای غواړم. مختمو د پسرلی ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221211415
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio